او مونږ دې کې دل چې د بلابلو پاتو چې کوم کمپاینونه په هغه دې زیات غنوا او د خلک د راتلو چې کوم شمیرونه هغه زیات و او د نورتي د 200 بیا د مسخینه پوری بیا په دې کې کمی راته او بیا د مسخینه رسو دا بیا لګړې راځه شو خو د خبر په اطراف او خاص کر آیا تبار طرف ته چې کوم د بریک هلکی دي د پی کی او د ان ان پاره باندې چې کوم د سحر نه دا اوټونو باندې د خلکو شمیره چې کوم واغړ سړي زیات نه واغ د په خوا په نسبت باندې چې دلته کوم مبصرین دي چې کوم په دې باندې نظر لري هغه ویل چې دا کم ده مجموعي ټناور چې کوم په خبر کې او هغه کوم یو چې د په خوا په رنګ دومره زیات هم نه چې سمره د انتخاباتو مخ کې تمه لرل کېدل چې دا وایي واه ګنی له خلک په ګڼ شمیر باندې وګون تر وځي یا به یو انپریسیډنټډ دی آی او دغه متو کې هم د ګڼه به نو هغه شانم نو او ډیر زیات کم هم نو مجموعي تور یو زمیاس میاس په لار کې یو ټناور کوچ خلک راځل زه نام یو خدای چې تمام چې کوم سیاسي ګوندونه په خبرو کې زیات تر چې کوم اثرګر ما یا چې کوم زیات تیز ګوندونه دي نو هغه تحریک انصاف ته عوامي نېشنل ګوند دی پیپلز ګوند تر څو د خار په مېس کې دا وی له خوا د ترانسپورټ تنظیم شو موږ دل چې ګاډي برادل هغه خلک پولیس سټېشن کې ګزوبه خاص کر روانه و ده پاره او بیا به هم هغه ګاډي او بیا خلک چې کوم دی واپس ول یو خبره پکې دام نیول کې دا نو شوان سیف چې ګاډي چې کله راتلل یا به واپس تلل نو هغه چې بیا سو خپل بار در پتل نو هغه بیا نه کتل چې رقم یې پاتې خلک دا یو ډېر عجیب خبره و هغه بیا خلک واپس ول
بل بیا پکې احمد الله سیف ځانم کوتر رسول کنه احمد الله
تلاشیدل نو تقریبا زلسنا پنجلس منټه پوری یو عام وخت کې کلو پولیس سټېشن کې ګڼه نه وانه دا پاره کې با یو کس یو وټر هغه په هغه وخت کې خپل اور دومره به کې اغستل ته نو دا وخت زیات او د دې وجه خلک چې مو هغه له کوم مشکل کې وو او دا د سکیورټي دا سارنی زیات دی وجه د ګرمه دی وجه او بیا او دوران نه په خبر کې یو غټه بمی چودنه شو دا غي د وړي هم په خلکو کې لګیره و
یاره په
خبر مې موي ترناو چې کوم دا یې باندې دا یې اثر ورزیدل بیا ورسته یو کړي حکومتي چارواکو داسې غیر ذمہ چې کوم د لوی شوی بیان نه دي نه هم دا سیل غني چې غني خلک به وسني کړو چې غني او په ځای تر اتکه وځي
ډیر مننه عبد الله صاحب قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د وی او وی دیوا د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې خصوصي خبرونه دوام لري تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو د پاکستان د سیاست د پاکستان د انتخابونو د تاریخ په اړه باندې یو ریپورت چې کتنه ورته کړی دا د ډیو رادیو همکار فواد لامی دا بوورو
د 1940 کال د اگست د 14 مینیټې په نیمه شپه برتانوي هند په دوه برخو تجزیه شو او په نتیجه کې د پاکستان په نامه یو اسلامي دولت وزېږید. د برتانوي هند پاته برخه کې چې اکثریت هندوان او سیکولر دولت رامنځته شو، په پارټیشن کې له 14 میلیونو زیات وګړي لخپل سیمو کډه شول چې له عمله یې د مهاجرت یو بحران پیښ شو او ګڼ شمیر خلک هم پکې ووژل شول. د دې بحران میراث د هند او پاکستان ترمنځ تربګنی پیدا کړل چې تر ننه پورې د دغو دوو ملکونو ترمنځ اړیکو باندې آثار پاتې دي. له پارټیشن وروسته د مسلم لیگ مشر محمد علي جناح د پاکستان د ړومبي ګورنر جنرال په توګه لوړه وکړه. د سوګند او چوتولو مراسم په کراچي کې ترسره شول چې د نوي پاکستان سرخار ګڼل کېده. په دې مراسمو کې د هند گورنر جنرال لویس ماونټ بارټن د مشر میلمات په توګه ګډون کړی و. ډېر زر هند او پاکستان د کشمیر پر سر جګړه پیل کړله. دا د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ ړومبۍ جګړه وه او د ملګرو ملتونو په فیصلې ختمه شوله. ملګرو ملتونو وویل چې د جموں او کشمیر خلک دې په خپل فیصله وکړي چې د کوم ملک سره یو ځای کیږي. له اوږدې مودې سیاسي بې ثباتۍ وروسته د 1950 کال د اکتوبر پر 8 نیټه د پاکستان صدر اسکندر مرزا د پاکستان آئین منسوخ کړ او مارشال لا اعلان کړ. درې هفتې وروسته اسکندر مرزا مستعفی شو او پر ځای د مارشال لا اډمنستریټر او د پوځ سرلخکر جنرال محمد ایوب خان واک په لاس کې واخیست او ځان یې د پاکستان صدر وباله. دا په پاکستان کې لومړنۍ پوځي کودتا وګڼل شوه. د پاکستان له ایجاد نه تر دې دمه د دې هیواد نږدې نیم تاریخ کې پوځ حکومت چلولی دی. د 1963 کال په جولای کې د پاکستان صدر محمد ایوب خان د اسلام آباد لیدو ته ولاړ. هغه وخت اسلام آباد د جوړېدو په حال کې وو او پته یې شوی و چې د پاکستان نوی سرخار به وي. په 1965 کال کې پاکستان او هند د دویم ځل لپاره د کشمیر پر سر جګړه پیل کړه. بیا هم د ملګرو ملتونو د فیصلې پر اساس د دوو ملکونو ترمنځ ډزبندي وشوه. د 1969 کال د مارچ پر 25 ایوب خان د پاکستان له صدارت نه مستعفی شو او واک یې د پوځ سرلخکر جنرال یحیی خان ته وسپاره. یحیی خان ډېر زر په ټول ملک کې بیا مارشال لا جاری کړه. د هغه وخت موجوده آئین منسوخ شو او وزیران خپلو دفترونو ته لتللو ایثار شول. د 1971 کال په ډسمبر میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ بانی او مشر ذوالفقار علي بوټو د هیواد صدر او ترڅنګ یې د مارشال لا اډمنستریټر هم وټاکل شو. وړاندې تر هغه هند او پاکستان د دریم ځل لپاره جګړه وکړله او دا ځل د شرقي پاکستان پر سر وه. د 1971 کال په سر کې پاکستان هند ته تسلیم شو او شرقي برخه یې د بنګلادیش په نامه یو نوی مستقل ملک جوړ شو. په 1973 کې ذوالفقار علي بوټو چې مخکې تر هغه د پاکستان صدر وو د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. له هغه وروسته په 1980 کال کې بوټو په دې تمه چې پیپلز ګوند به یې غټه بریا ترلاسه کړي انتخابات ترسره کړل. که څه هم ګوند یې انتخابات وګټل خو نه مخالف ګوندونو یې د پاکستان نیشنل الاینس یا پی این ای په نامه ائتلاف جوړ کړ او پر بوټو باندې ورځ ترخه کړله. په میاشتو میاشتو بلواګانې وشوې او 10 تنه پکې ووژل شول. د 1980 په جولای کې د پوځ سرلخکر جنرال ضیاء الحق کودتا وکړله او بوټو یې له واکه لرې کړ. څو میاشتې وروسته د یو قتل د کیس په تړاو ذوالفقار علي بوټو عدالت ته راوښکل شو. پرې کوم رسمي تور ونه لګېد خو هغه تورن شو چې ګنې په 1975 کې د خپلو رقیبو سیاستوالو په تښتولو او ناقانونه بندي کولو کې لاس درلود. د 1979 کال د اپریل پر 4 ذوالفقار علي بوټو د راولپنډۍ په مرکزي جیل کې پانسي شو. په 1982 کې د پاکستان د پیپلز پارټۍ مشري د ذوالفقار علي بوټو 9 کلنې لور او سیاسي میراثدارې بینظیر بوټو پر غاړه واخیسته. هغې د خپل پلار له مړینې وروسته خپل ډیر وخت یا په نظربند کې او یا هم په تبعید کې تیر کړ. هغه د 1980 کال په اپریل کې پاکستان ته ستنه شوه او په لاهور کې کابو 1,00,000 کسانو ورته هرکلی وکړ. د 1988 کال په عمومي انتخاباتو کې د بینظیر بوټو په مشرۍ پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ له 209 کرسیو نه 49 کرسۍ وګټلې او بینظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شوه. هغه په ټولو اسلامي ملکونو کې لومړنۍ ښځه وه چې د ریاست مشري ته ورسېده. په 1990 کال کې د پاکستان د هغه مهال صدر غلام اسحاق خان د بوټو او پیپلز پارټۍ په مشري حکومت په دې پلمه ړنګ کړ چې ګنې فساد یې کاوه او له واک نه یې ناوړه ګټه اخیستله. د اګست پر 6 د مخالفو ګوندونو د ائتلاف ټاکل شوي مشر غلام مصطفی جټوی د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. د هغه کال د اګست میاشت په انتخاباتو کې اسلامي جمهوری اتحاد یا آی ډی ای بریالی شو. بینظیر بوټو چې پیپلز ګوند یې سخته ماته خوړلې وه وویل چې په انتخاباتو کې ټګي او برګي شوې ده. د اسلامي جمهوریت اتحاد مشر نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم شو او هغه د ټګي برګي په حق له د بینظیر داوی باطل وبللی. د 1993 کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان صدر غلام اسحاق خان وزیر اعظم نواز شریف د فساد په تور لدندې ګوښه کړ. که څه هم ستر محکمې شریف ته بیرته د وزیر اعظم څوکۍ مسترده کړه، خو د 1993 کال د جولای په 13مه د پوځ په غوښتنه هم وزیر اعظم شریف او هم صدر غلام اسحاق خان لدندو مستعفی شول. د ورلد بینک پخوانی مرستیال معین قریشی د نگران وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. د پاکستان قومي اسمبلی د 1993 کال په اکتوبر کې بینظیر بوټو بیا وزیر اعظم وټاکله، ځکه د همدې میاشت په سر کې د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی اکثره کرسۍ ګټلې وې. پخوانی کرکټ لوبغاړي او د اکسفورد تعلیم یافته عمران خان د 1995 کال په جون کې له جمایما ګولد سمیت سره چې یوه برتانوي مشهوره څیره وه واده وکړ. یو کال وروسته یې عمران خان د تحریک انصاف پاکستان په نامه د یو سیاسي ګوند بنسټ کېښود. د 1996 کال په فروری کې د برتانیې شهزادګۍ ډیانا پاکستان ته سفر وکړ او د کینسر هغه هسپتال ته یې مرسته وکړه کوم چې عمران خان جوړ کړی و. رسنیو وویل چې عمران خان له دې کاره سیاسي ګټه پورته کړله، خو عمران خان د دې خبرې تردید وکړ. د 1996 کال په نومبر کې بینظیر بوټو بیا هم د فساد په تورونو له واکه لیرې کړل شوه او پر ځای یې نگران وزیر اعظم راغی. د 1999 په فروری کې چې د مسلم لیگ نواز ګوند انتخابات وګټل، نواز شریف بیا د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. د 1998 کال د می پر 28مه پاکستان اعلان وکړ چې خپل اولنی جوهري آزموینې یې ترسره کړي. دا اعلان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د جوهري آزموینو په ورځ د ټلویزیون له لارې وکړ. د 1999 کال د اکتوبر پر 12مه د پوځ سرلخکر جنرال پرویز مشرف پر نواز شریف کودتا وکړله او هغه یې بیا ځلي له واکه لیرې کړ. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل پاکستان ته ولاړ او هلته یې وویل چې دوی به اسامه بن لادن له افغانستانه اخراج نه کړي. هغه وخت کې امریکې ویل چې بن لادن په ختیځ افریقا کې د امریکې پر دوو سفارتونو بمی بریدونه کړي دي. د 2000 کال په مارچ کې د امریکې صدر بل کلینټن پاکستان ته سفر وکړ او د پاکستان پوځي واکمنانو ته یې خبرداری ورکړ چې په ملک کې د جمهوریت راولي او له هند سره د اړیکې هم ښې کړي. د 2000 کال د ډسمبر پر 13مه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له جیل نه بهر او سعودي عربستان ته ولیږل شو. شریف او کورنۍ ته یې د سعودي شاهي خاندان تیاره برابره کړله. د 2001 کال په جون کې محمد رفیق تارړ د صدارت له څوکۍ لري او پر ځای جنرال پرویز مشرف د پاکستان د نوي صدر په توګه سوګند پورته کړ. د 2002 کال د اپریل پر 13مه مشرف ریفرنډم وکړ او د خپل واک موده یې وغځوله. د 2005 کال په اکتوبر کې پاکستان کې سخته زلزله وشوه او شاوخوا 15,000 کسان پکې مړه او کابو 4 میلیونه نور بې کوره شول. د 2008 کال د ډسمبر پر 28مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو په راولپنډي کې د انتخابي کمپاین پر مهال د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې ووژل شوه او په دې سره پاکستان له داسې بحران سره مخ شو چې په 60 کلن تاریخ کې یې نه و لیدلی. بینظیر په هماغه ښار کې ووژل شوه چې پلار یې هم هلته پانسي شوی و. 45 کلنه بینظیر بوټو هیله درلوده چې د دریم ځل لپاره به وزیر اعظم شي. د 2008 کال په انتخاباتو کې پیپلز پارټۍ اکثریت کرسۍ وګټلې او د بینظیر بوټو خاوند آصف علي زرداري چې د ګوند یو مشر هم و، د 2008 کال د په وروستیو کې د پاکستان صدر وټاکل شو. له هغه نه څو جرمي تورونه هم لرې کړای شول او تر 2013 کال پورې په واک کې پاتې شو. وروسته له هغه چې پاکستاني طالبانو اسلام آباد ته نږدې د سوات درې باندې یرغل وکړ، پوځ د 2009 کال په اپریل کې په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیات جاری کړل. په جون میاش کې فوج وویل چې مینګورې له طالبانو پاکا کړل او د سوات لډیرو برخوې طالبان پر شا کړل. فوج وویل چې 1213 طالبان یې په دې عملیاتو کې ووژل. د 2011 کال د می پر 2مه امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر کور برید وکړ او هغه یې ووژل. پاکستان چې تر هغه وخته یې په غمل کې د بن لادن رشتون نه انکار کاوه، وروسته یې دا تنقید شروع کړ چې امریکا د بن لادن د وژلو له پلان نه پاکستان آگاه کړی نه و. د 2012 کال په اکتوبر کې طالبانو په سوات کې د ملالی یوسفزی په نامه یوه مکتبه جنۍ چې د تعلیم په برخه کې د توندلارو مخالفت کاوه په مرمۍ پر سر وویشتله. ملاله ژوندۍ پاتې شوه او وروسته یې د 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه واخیسته. د 2012 کال د می میاشت په انتخاباتو کې نواز شریف بریالی شو او پس له 13 کلونو د دریم ځل لپاره وزیر اعظم وټاکل شو. د 2014 کال په ډسمبر کې طالب وسلوالو په پېښور کې پر یو سکول برید وکړ او هلته 132 زده کوونکي او 9 استادان ووژل شول. معلومه نه شوه چې ټول دغه کسان طالبانو ووژل او که د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مقابله کې ووژل شول. د 2014 کال په جولای کې سپریم کورټ فیصله وکړه چې نواز شریف د واک چلولو وړ نه دی او حکم یې هم وکړ چې د فساد تورونو په حق لدی د شریف او د هغه د کورنۍ په باب څېړنې وشي. د نواز شریف پر ځای شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم شو او د مسلم لیگ نواز ګوند مشري هم شهباز شریف ته ورکړل شوه. د 2013 کال د جولای پر 13مه نواز شریف او لور یې مریم شریف چې پاکستان کې په بند محکوم شوي دي له لندن نه لاهور ته راستانه شول. هغوی د لاهور له میدان نه اډیاله جیل ته ولیږدول شول. که څه هم نواز شریف نن سبا په بند کې دی، خو ګوند یې مسلم لیگ نواز د جولای 25مې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ تر څنګ یو مهم او لوی سیال ګڼل کېږي. ملک ته د نواز شریف په بیرته راتګ او د هغه په بندي کېدو سره د پاکستان د انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچونه مخ په زیاتېدو دي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر امیدوارانو حملې او دا ګمانونه چې پوځ په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره ملا تړلې ده، د انتخاباتو د ورځې نه لا مخکې اندېښنې راپارولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د انتخاباتو په ورځ به کابو 3,01,000 عسکر وګماري چې د خلکو امنیت خوندي کړي. د پاکستان خونړۍ سیاسي تاریخ او اوسنی کړکیچ ته په کتلو سره معلومه نه ده چې دا انتخابات به وکړی شي پاکستان ته سیاسي ثبات راولي او کنه. د رایټرز آژانس له رپورټ سره احمد فؤاد لامی، د امریکا غږ، دیوه.
ګران اوریدونکو، دغه د پاکستان سیاسي او انتخابي تاریخ چې کوم فواد لامې د وایس آف امریکا په دغه رپورټ کې در سره تفصیل شریک کو. د وی او ای ډیوا د خصوصي خبرونه چې د پاکستان په وخت د ماسخوتن 8 بجو نه پیل شوي دي تر شپې 12 بجو پورې روان وي. موږ به هڅه کوو چې په دې 4 ساعته د خصوصي خبرونو کې موږ تاسو سره چې کوم وروستۍ نتیجې دي د ټاکنو چې کوم نن سرته رسیدلې دي هغه در سره شریک کړو. دا خصوصي خبرونه تاسو دا وی او ای ډیو په سټلایټ ټی وی باندې، د وی او ای ډیو په ریډیو باندې، ټویټر باندې، فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې او د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې نیخ پنیغه اوریدلې او کتلې شي. را سره اوسې موږ خودی خصوصي خبرونو کې تاسو سره حتمی چې څومره نتیجې زموږ سره راځي به در سره هم شریکو. دا چې د دې نتیجو به بیا د پاکستان په مستقبل په خارجه پالیسو داخله پالیسو باندې څه اثر وي په دې بدر سره اوس سړنه هم شریکو. پیر زبر شاه صاحب د وی او ای ډیو سړن کان زموږ سره سټوډیو کې موجود دی. پیر صاحب په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، د پاکستان مطبوعات غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې خی بظاهره باندې خود د قومي اسمبلی خی چې 15 یا عمران خان او 55 مسلم لیگ نواز شریف او ویش پیپلز پارټي دغه شان 15 پورې آزاد او بیا ورپسې ایم ایم ای هم خی. نو عددی اعتبار سره خو د دې بیا وروسته څه اتحادونه جوړیږي، خو د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون ترمن دا بہرحال فرق سے وغیر لگ مخ کے روان دی. مثال پر تو گبان نے ایک نگران حکومت یا چکم دے نو پارلیمان بلن اور کی عمران خان تچراشی حکومت جوڑ کے او آغا عمران حکومت جوڑول کے کامیاب شو. دا پاکستان خود ډیر پیچیدہ خارجی پالیسی چیلنجو نے دی ساسو په فکر باندې عمران خان با دغه چیلنجونو سره څنګه په وړاندې لاړ شي؟
نو چې اوسه پورې خو عمران خان چې کوم د خارجه پالیسی چې کوم د اوسه پورې بیانونه ورکړي دي هغه کې چې موږ ګورو د یو خبره کړې دا هغه دا ویلې دي چې موږ به هند سره تعلق په حکوم، خو ورسره ورسره چې د کومه پالیسی دا هغه بنیادی طور د امریکای په خلاف دا او هغه کې د طالبانو زنه زوینو کې دا سویل دي چې کوم دوی تشدد کوي، خو د طالبانو د دې کوم اهداف دي، طالبانو کوم مقاصد دي په افغانستان کې، هغه سره هم د مرسته کړې ده. او د کوم دا ډرون اٹیک کته ستو یا د ډرون حمله بکې دي، نو د عمران خان واحد کا سوچ دی بغه خلاف ډېر زیات ایکټیو وو، هغه په خلاف وزیرستان پورې ورپسې لاړو. نو هغه څه شی وو؟ هغه ډرون یو هغه وو خو هغه سره د امریکای خلاف چې د کوم پالیسی به وي یا د چې کوم خیال دی یا د چې کوم نظر دی یا چې کوم د څه کول غواړي، نو هغه ښکاري پکې. او د به د چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې جنگ دی د ته به د پاګلتوب ویل چې دا اصل لیونتوب دی چې کوم دا جنگ روان دی. نو مقصد دا دی چې بل ورسره که تاسو یادې د افغانستان کې هم چې کوم دا جنگ روان دی د داسې د نیوکې په ندی کړي، او د به همیشه داسې ویلي دي چې دا جنگ التل افغانان دي، هغوی جنگ کوي. او دا لکه طالبانو چې کوم دریز دی یو قسم هغه به د ډیفند کولو به هم او هغه به
یو قسم د
ادم وو. او بل نو پاکستان کو کورې تاسو یو په داسې څنګه تاسو چې ډېر پیچیده صورت حال دی، یو خو دا د
بندیزونو په تناظر کې
په بندیزونو بیا دا دنیا وګړه شپږم ټول نه آبادی لحاظ سره غټ ملک دی، د سره جوهري اسلحه ده. او بل د پوزیشن داسې دی چې کوم جیو پولیټیکل د ورته وایي افغانستان سره هغه سره بل ګوري اکنام معاشي طور باندې چې موږ ګورو ډېر هغه دی. اوس چې کوم لیټسٹ رپورٹ راغلی دی هغه کې خو پاکستان چې کوم فارن ریزورس دی ډېر زیات کم شوی دی، ورسره چې کوم نور افغانستان سره تعلق خراب دی، امریکای سره تعلق خراب دی، هند سره خراب دی، دنیا کې واضح شوی دی فائنینشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم دی هغوی په گری لسٹ کې اچولی دی. او دې نه علاوه چې کوم دننه او ګورې زنه پالیسی چې کوم د اندرونی وي هغه به بارني پته لګي. اندرونی چې ته وګورې نو چې څومره ټاپ تر هرګره دي که حقانی مدرسې نه تر واخله هغه چې کوم باندې تورونه لګي چې دوی د طالبانو تر هرګرو هغه ته د چندم ورکړه. د چې کوم پارټي یو ډېر اهم غړی چې کېدی شي هغه سبا د فایننس د خزانه وزیرم شي عمر اسد هغه ورغله اسد عمر هغه تلاړو او فضل الرحمن خلیل سره ملاقات وکړه او هغه ورته وی چې زموږ تاسو سره فضل الرحمن خلیل څوک دی؟ فضل الرحمن خلیل د القاعده اسامه سره چې کوم د جهاد په 1998 کې د یو فتوا کړی و هغه به القاعده جوړ شو. نو دا دومره خطرناک یو کس دی. نو داسې کسانو سره تعلق داسې کسانو سره هغه د مقصد مطلب دا دی چې دا به دا ترهګری چې کوم دي یا ترهګر یا تندروي سوچ والا خلک دي چې کوم پارټي کې دي، او اکثر چې تاسو وګورئ هغه خلک چې کوم امریکای خلاف دي، تاسو پی ټی آی عام کارکنانو ته وګورئ دي د امریکای ډېر خلاف دي، د افغانستان کې چې کوم د امریکای جنگ دی هغه خلاف دي، د هند خلاف دي. نو دا ټول او دا سازشی ذہن والا خلق دی چې دوی وایي چې دا هر سره واندی پاکستان کې دا یا امریکا کې یا هند کې یا اسرائیل کې. نو دا خلکو سره د پارټي کراتګ نو دا چې کوم نه خلق دی او نه د اهم کسان د ترګرو سره، نو دا شی به بیا دوی په فارن پالیسی کې خارجه پالیسی کې به وینو چې دا به هغه عکس په کې موجود یا ریفلیکټ کیږي. نو امریکای په خلاف چې کوم دریز دی، د افغانستان کې چې کوم جنگ دریز دی، نو دله به حالات ډېر غشي او په داسې
سره چې د وخت تاسو د کرنسي صورت حال وګره پاکستانی کرنسي چې کوم دی هغه ډېر زیات پریوته ده. یو خو هغه ته دا چیلنج دی، یو دا معاشي اقتصادي صورت حال خکول او دا غی په حق له باندې چې کوم اقتصادي کار پوهان دی هغه دا وی چې دا د نړۍ د مرستې نه بغیر نه کیږي. امریکا بنیادی توګه باندې فوجي امداد بند کړی دی، نو په خارجي فرنٹ باندې یو نقطه خدا را چې دی په فوجي مرستې څنګه آزادی کی چې د نړۍ اندېښنې په خپل ځای موجود دی. یو دویمه خبره ده چې کوم معاشي اقتصادي بندیزونه دي هغه د نیشنل ایکشن ټاسک فورس په شکم شرطونه دي، هغه تاسو چې فضل الرحمن خلیل سره ملو شوی، حافظ سعید کولو ګرځي، د دې خلکو صفائی خو عمران خان به هغه شان ور نه کړی، ځکه چې هغه خو خپل هلې ځلې چې کوم دی هغه موجود دی په ثبوتونو باندې ورته نړۍ ور مخکې کړی دی. نو دا به عمران خان به نړۍ آیا کانې کړی شي کنه، دا به یو کلیش او جنگ طرف ته دی بوزي.
نو چې ته کې خو به یو خبره مونږ بنیادی یاد ساتو چې عمران خان باندې چې مونږ تاسو پاکستان کې دنه یا بارني مطبوعات هغه ټول دا خبرې کوي چې دا لکه فوج دته داسې ماحول جوړ کړو چې دا څه شیم دی اوسه پورې چې کوم ځای ته رسېدلی دی دا د فوج په مرسته رسېدلی دی، او چې د الیکشن ګټیم نو فوج په مرسته به ګټي. او بل یو خدا خبره دوم دا چې نواز شریف خوندې وزیر اعظم چې هغه سره ډېر غټ مینډیټ و، پنجاب ټول ورسره و، په نور صوبو کې هم حکومتونه وو، هغه چې کله فوج ته ودرېدو په څه شي ورته ودرېدو چې یو د هند د افغانستان او امریکې لاسه چې کوم پالیسي دا د ترهګرو سپورټ دی، اډان لیکس والا خبرې چې راوتلې وي، هغوی ورته وویل چې تاسو داسې وکړئ نو تاسو پاکستان به یوازې پاتې شي او پاکستان یوازې. نو هغه فوج ته ودرېدلو انجام څه وشو؟ نن نواز شریف په جیل کې ناست دی. نو عمران خان خو به یو به دا وي چې کوم خارجه پالیسي ده، امانه ده خیال چې فوج به عمران خان ته ورکي یا به سویلین حکومت ته ورکي، نه دا به دوی سره وي. او د عمران خان مخه کولو مقصد دا و چې دې پکې هغه ګوتې ونوي چې کوم نواز شریف کوشش وکړو په دې په کارونو کې. نو خارجه پالیسي به دوی سره وي، هند سره چې کوم پالیسي ده، افغانستان سره ده، امریکې سره ده، او بل دنه چې کوم سکیورټي پالیسي ده اب د فوج سره وي. عمران خان هم دیش لپاره پروموټ شوی دی چې د فوج ته چې کومې دوی پالیسي ده په هغه باندې د اعتراض نشي کولی. او پلس چې کله دا وشي نو عمران خان ګوري فوجي امداد به الله بحالیږي چې کله پاکستان هغه کارونه وکړي چې کوم امریکا ورته وایي. امریکا ابل ورځ هم جنرل جوزف ووټل او نیکلسن دوی په پریس کانفرنس وکړو، هغه دوی دا وویل چې موږ پاکستان نه اوس هم وایو چې هغه دی وکړي چې کوم دی وایي چې موږ کوو، او پاکستان ته وایي چې ټو ډو مور خبره چې نور هم کوي، پاکستان لا نه کوي. او ما نه د خیال چې عمران خان راشي نه خو پاکستان کوي، ولې چې پاکستان اوسه پورې نه کوي، عمران خان په لاس کې بنی، بلکې د امریکې خلاف چې کوم
پاکستان د دغه ډلو په حواله سره دا چې کوم جنگونه کړی دی په حواله سره خپل یو دریز لري، او دا چې کوم سویلین حکومتونه راشي نو دوی چې بار لاړ شي نو داسې یو پیغام سره لاړ شي چې کنه تاسو لاړ شي پاکستان دغه پالیسي دی صفائی وکړي. ستاسو په فکر باندې عمران خان به کوم مثال په توګه باندې دا چې کوم نتیجې غیر حتمی غیر سرکاري را روانې دي کړه دې په مطابق مثال عمران خان زیات څوکۍ والی حکومت جوړ کړي وزیر اعظم شي، دې باید دغه کم تورونه چې په پاکستان دي د په دې به صفائی وکړي شي، پاکستان به صفا کې نړۍ کې.
نو ما نه دی خیال په دې چې عمران خان وګوره چې کوم پاکستان باندې نیوکې کېږي، فار ایگزامپل چې پاکستان ته دا ویلې کېږي چې تاسو طالبان او حقانی شبکه خپل خاورې نه وباسئ، نو دا خو زه تا نه وایو، دوی خو انټلیجنس اسسمنٹ وی چې څومره هم امریکې استخباراتي ادارې دي دوی ورته وایي چې دا صوبه سو، او دوی رپورټ دا وایي چې دا ښکاره ګرځي پاکستان کې. دوم چې کوم دی فاینانشل ټیکس اکشن ټاسک فورس چې چولې دي، نو وی پاکستان ته ویلي چې تاسو دا د کارونه اونه کړل. او ما څنګه وویل چې اوس خو حافظ سعید باندې لاس چول اولم ګرانو، اوس عمران خان سره او هغه کسان او دا سیف الرحمن خلیل غوندې کسان دا خو اتحادیان دي، د سره سیاسي اتحاد دیان نو دب باندې بو هغه، بلکې ما په خیال دادې چې پاکستان باندې فشار هم نورم زیات شي، ولې چې دا کسان خو سټریم لاین کیږي، دا نه چې تاسو بانکونه اکاونټونه ورته ونیسي او مکه کسته بیا الیکشن کې اجازه ورکړي چې د الیکشن کې ووټ هم چوي هغه هم کوي. یو داسې کس حافظ سعید مثال، نو په عمران خان امانه د خیال چې دی به صفائی ورکول شي، خو یو خبره به کلیری نواز شریف په سنس کې دا و چې نواز شریف په خلکو وی چې یو سیاسي حکومت دی، فوج سره نه لګي، خو مجبوری ده چې فوج څه کوي هغه صفای به ورکی دی ولی چې حکومت دی پاکستان نوم استعمالیږي. اوس به عمران خان سره کم از کم دا وي چې خلک به دا وایي چې اوکې دا فوج دی، دا د فوج یو قسم خوښ کس دی، نو چې دې څه وایي هغه فوج هم کوي، نو کم از کم دا حکومت او فوج به په یو پیچ کاری. ولی چې عمران خان ومکه فوج ذهنیت والا کس سي، عمران خان ومکه دریز وړاندې کوي چې کوم فوج وایي چې ته وړاندې کا، نو اخ کې به دا وي چې دنیا ته به کم از کم دا کوم کنفیوژن جوړ دی دا به نه وي.
یو لنډ پوښتنه ده، چېرې دا عمران خان خو د فاټا په حواله سره د پوځي پرشنونو په حواله سره هم یو دریز دا چیر دا پوځي پرشن مکه وي، دینه به تاسو چې کوم دی ډیر مسله به ته جوړ شي. نو کو عمران خان بیا راشي نو پوس خو الته موجود دی داغي د افغانستان په حواله سره، چې موږ سره بریګیډیر صاحب صاحب غونډه کې انلستان راشي یا سیډون کی ناغي و چې نه پالیسی خو نه را بدله. نو د عمران خان به دی ځای کې د پوس سره بیا یو ټسل نه راځي چې هغه ورته وکړي
ټسل خو راځي. خو ګوري دا خو د سلیکشن خبرې وي، الیکشن نه مخکې د نورم ډېرې خبرې کړې دي، هغه نه اوس منکر دی. او فاټا خو بالکل فوج په لاس کې ده، فوج کله هم یو سیاسي حکومت دومره غنه ورکوي چې فاټا کې ګوتې وهي، یا چې فاټا کې چې کوم فوج دی هغوی په کردار باندې نیوکې وکړي یا ګوتې اوچتې کړي. نو عمران خان به ما خپل د سیاسي مصلحت په ایماندازه دادا چې دی به فوج سره داسې ډغره نه خوري. اولې چې فوج الته دی او فوج څه کوي تاسو خبره ټیک ده، عمران خان نیوکې پکړي دي، خو نیوکې د داسې نه دي کړي چې فوج دلته داسې ویل چې دا د امریکای جنگ دی او موږ ولې کوو. نو هغه شی هم د په امریکای دا شی ورکړی دی چې دا د امریکای جنگ دی، موږ فوج یې کوي نو باید د جنگ نه راووسی. ما څنګه وایي چې د دې جنگ ته لیونتوب وایي چې دا کوم جنگ دی د ترهګرۍ خلاف، وار اګینسټر چې ورته وایي، دا لیونتوب دی او دا نه دی په کار. نو مقصد مې دا دی چې دا نه چې د علاقې یا په خلکو او قبایلو کې د خلک شته، د پخپل د مور قبایله وا او د هم نیازی دینو خلک وای چې پختون کنیکشن شته ور سره. نو په هغه وجه نسنا س قبایلو کې اغشتا او د خبرې هم کړې دي څنګه تاسو وی چې فوج په کردار په ډرون حملو الته سکیږي لګیا دي، ایون پی ټی ایم ته سپورټ هم کړی دي زنه زینو کې، خپل امیدوارانو ته ویلي دي چې تاسو علي وزیر او محسن داوړ دوه تمو درېږي، دوی ته افر کړو. نو د خو ایمان نه دی خیال چې د به صحیح فوج ته ودرېږي او به وای چې هغه چې کوم پی ټی ایم وای یا پښتانه وای یا د قبایلی سیمو خلک وای.
ګورو چې عمران خان وړاندې کوم دریزو په هغه کې به دې څومره مستحکمه پاتې شي. ډېر مننه کوم پیر صاحب،
ډېر مننه.
او ګران اوریدونکو، د وی او ډیو سره اوسه دا خصوصي خبرونه کې د پاکستان په وخت باندې ماسخوتن اتو بجو نه پیل شي، د شپې 12 بجو پورې روان وي. موږ بدر سره رښتې غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې چې څه صورتحال جوړیږي هغه بدر سره هم شریکو. خوځو یو رپورټ اړخته او کوټې نه د یو ای ډیوا خبريال عامد سمسور رپورٹ چې هغه ځکنن 14 هم شویره هغه رپورٹ در سره شریکو. او پیر زبیر شاه چې کوم دې موږ ډېر مننه کوو چې وخه راکړو، هغه به د دینه اوس د سټوډیو نه زیو بیا به زموږ بل د یو ای ډیوا سیرون کې بیروز خان صاحب را سره سوشي بو کې ملګری شي را سره اوسه د عامد سمسور دغه رپورٹ تاسو په امره ګرځو.
موجود د تراګری د مخنیوي د ادارې مشر اعتزاز احمد ګورایا وویل چې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما چې کله له خپلې ګاډۍ څخه کښته شو دی لږ مخته ولاړې دغه چاودنه وسوله. اعتزاز ګورایا وویل چې په دغه پیښه کې 1.5 کسان وژل شوي دي، په دوی کې 2 ماشومان او 15 پولیس هم شامل دي. اویا کسان بیا ټپیان شوي دي چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي. دا تو ټپیان وزن ناسمه ده.
اصل ٹارگٹ ہی انہوں نے پولیس کی گاڑی کو بنایا. چیما صاحب بالکل یہاں پر اس وقت موجود تھے.
دوی د پولیسو گاڑی هدف کړل. عبدالرزاق چیما دلته هرو مرو موجود وو چې د کتنې لپاره دلته راغلی وو چې امنیتی انتظامات وګوري، لیکن خود خدای په پازل باندې د روغ رمټ دی عیني شهیدان وي.
پولیس مسلمانو ابراهيم دې روډ د بار را ولاته و دما کو بد موږ له پرچی واخ سره دما کا روډ باندې دنیا ټپي موړه ده
زورا ور و دما کا
زورا ور بهخ زورا پولیس امولیس غیر د حکومت نه زما د تو لګي دا دا بس موړه ده سپیتال ډک دي
بم وجون چې د ویل چې دا ځان وجون کې بریدي په دې کې لا تل زخه بیا تر شل کیلو ګرامه پورې چاودیدونکو مواد کارول شوی دي و بل لور ته بیا نن سهار الته په خوزدار کې ناڅرګند وسلوالو د کوزاک پر پولینګ سټیشن باندې لاسیز بم ورتس کې چې په ترس کې یو پولیس وژل شو درې بیا ټپیان دي هلته له پنج ګور زخه هم راغلي راپورونه ویي چې د بی ان پی عوامي د پولینګ مخته په بونستان کې پر کیمپ باندې ناڅرګند وسلوالو راکټ وروغورځوي چې په ترس کې یو کس کاری ټپي شوی دی د پیش مسولیت داعش د عامه خبری اجانس په ذریعه باندې په سر واخیستی تر دې لمخه داعش د مستونګ د درینګړ په سیمه کې د جولای پر 14 باندې هم د ځان وژونکو برید مسولیت په سر اخستی وو چې په هغه کې د صوبایي اسمبلی حلقه 15 کاندید سراج رسانی په شمول 152 کسان وژل شوي وو دغه برید د کامی اسمبلی 268 او د صوبایي اسمبلی 1.5 چې پولینګ د لږ ساعت لپاره وزنډېدی بیا وروسته بیرته پیل شو په بلوچستان کې د کامیا اسمبلی د 16 لپاره 204 او دغه ډول د صوبایي اسمبلی د 150 لپاره تر 950 زیات کاندیدانو په صوبې کې تر 4500 زیات پولینګ سټېشنونه پرانستل شوی وو چې په دې کې 1500 د ښځو او 1500 بیا د نارینه وو حکومت ولسوه اتشپېته پولینګ سټېشنونه ډېر حساسه او درې زره بیا حساسه اعلان کړیو پر دې باندې خوبیه کیمرې هم لګېدلې وې د امنیت د پلوي کېدو لپاره حکومت 6000 امنیت خوندي ساتونکي ګمارلي وو چې په دې کې پوځ ملیشیا قواوی پولیس ای ټی ایف او لیویس شامل وو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
ګرانو اوریدونکو د وی او ای ډیوا د خصوصي خبرونه چې تاسو د وی او ای ریډیو نه علاوه تاسو د وی او ای ډیوا په سیټلایټ ټی وی باندې په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا ټویټر وی او ای ډیوا یوټیوب او وی او ای ډیوا ویب سټ باندې په دغه بیلابیلو اړخونو باندې تاسو اوریدلې او کتلې شئ موږ به هڅه دا وی چې دا سلور ساعته خصوصي خبرونه چې د ماسخوتن 8 بجې د پاکستان په وخت شروع شوې د شپې تر 12 بجو پورې روان وي تاسو سره غیر سرکاري غیر حتمی چې څومره وروسته نتیجې وي هغه په هغه باندې کمی سیړنې لري هغه در سره شریک کړو دغه سلسله به بیا د پاکستان په وخت سحر 6 بجې یو ځل بیا شروع کیږي نو موږ به هڅه کوو چې څومره نتیجې راغلي لري او په هغه باندې کمی سیړنې لري څه مستقبل به جوړ کی په هغه در سره خبرې اترې شریکو مونږ سره دا وخه څنګه چې درته وړاندې وي په سټوډیو کې زموږ د وی او ای ډیوا سیډون کې بیروز خان صاحب راغلی لري هغه سره به دا پروګرام مخ په وړاندې بیا یو په خیر علي بیروز صاحب چې کوم پاکستان مطبوعات به یاد کوي ځکه چې الیکشن کمیشن خو خپل نتیجې وروسته اعلان کړي خو مطبوعات تاسو په تر هغه سره کار کړی چې کوم نتیجې راځي نو هغه ته مونږ دا وایو چې را دا نه خو حتمی او غیر سر حتمی نتیجې لري او نه دا د ټولو پولینګ سټېشنونو نتیجې لري چې څومره څومره پولینګ سټېشنونه مطبوعاتو سره راځي دا غي په بنیاد باندې وي چې څوک مخ کې روان وي څوک وروسته خو بیا هم کدا غي په بنیاد باندې ویل شي نو تحریک انصاف تقریبا 15 د قومي اسمبلی سیټونه خي او تقریبا دغه شان تر 500 پورې د مسلم لیگ نون خي بیا ورپسې تر 150 پورې پیپلز ګوند خي بیا ورپسې متحده مجلس عمل خي آزاد چې کوم دی هم تقریبا 25 پورې خي دا نتیجې چې کوم روان دي د تاسو سوې چې پارلیمان کې کم قسم حکومت جوړې دواله دي آیا عمران خان به حکومت جوړ کی کنه اتحاد هم چرته جوړې دي شي مضبوط
مننه او زمونږ لیدونکو او ریدونکو ته هم سلامونه څنګه چې د شروع نه یو تاثر وو چې دا پارلیمنت چې د پارلیمان دیزل چې کوم پارلیمنت په جوړیږي دا به انګریزي کې ټکی وته هنګ پارلیمنت په وی نو هم د دې نتیجو نه دا اندازه کیږي چې دا به یو زوړن پارلیمنت وی زوړن به داسې وی چې قطعي اکثریت خو به څوک هم وانخلي چې ازان ته پزان ته حکومت جوړ کی د
بسم الله الرحمن الرحیم
اکثریت چې څوک واخلي هغه ته به څنګه پارلیماني قاعده ده هغه ته به د حکومت ته جوړولو دعوت ورکړل شي او هغه به ازان سره نور یا کوم سیاسی ګوند سره اتحاد کوي یا د آزاد لخوا یا د ډیرو ګوندونو سره ځکه چې دغه به د هغې د پارټي پوزیشن چې په دې کې څه دی هغې ته به قتل شي نو عمران خان خو د مخکې نه هم یو اعلان کړی دی چې زه به د چا سره شریک حکومت نه جوړوم دغه خو خیر سیاست وي سیاست خبرې دا د الیکشن په کمپین کې هغه ویلي دي او هغه دغه شانتې ډېرې خبرې کړي دي بیا د هغې نه وروسته شوی دی خو د حکومت د جوړولو دیزل له داسې ښکاریږي چې د چکې مې نتیجې را روانې دي که حتمی نم دي خو د زیاتره د پولینګ سټیشنونو چې کومې نتیجې راغلي دي هغه نتیجې دا ښایي چې کوم ګوند تر اوسه پورې څومره څوکۍ یا ګټي یا د ګټلو په پوزیشن کې دي
دا چې کوم تر اوسه پورې ابتدایي نتیجې راغلي دي نو په پاکستان کې یو پوخ تاثر به وایو چې پوخ تاثر دار چې راکنه د پنجاب نه څه نتیجې راځي نو هغه به مستقبل تعین کوي نو دا چې کوم د صوبایي سملې د هغې نتیجې د مطبوعات خبرې نو هغې دا و چې را تر شپېتو پورې د صوبایي سملې څوکۍ هغه تحریک انصاف ګټلې رو سه پنځه څلوېښت پورې مسلم لیگ نواز شریف ډلې ګټلې دي شپاړس ورسره آزاد هم دي نو که په دې تناسب سره مخکې ځي نو دا امکان شته چې تحریک انصاف په پنجاب کې هم حکومت جوړ کړي نو د پنجاب نه خو هم د هغه اکثریت ښودل کیږي دا نتیجې به ستاسو په فکر باندې د مسلم لیگ نواز شریف یا پیپلز ګوند یا د ایم ایم ای لپاره څومره د قبلونو وړ وي
دا خو اوس کتلی شي نتیجې ټولې راشي د سیاسي ګوندونه د هغې نتیجو په رڼا کې څه فیصله کوي د نواز شریف د ګوند چې په دې الیکشن کمپینس کې موږ څه کتلي دي نو که په نورو صوبو کې د هغې موجودګي یا ومنه یا د نش برابر به خو په پنجاب کې تر ټولو نه زور هغې ښکاره کړی دی او د هغه په مقابله کې بیا که وګورو د عمران خان جلسې په بعض ځایونو کې ډېرې رنګۍ او ډېرې کمزورې پاتې شوي دي د دغې په بنیاد باندې هم څېړنکارانو دا ویل چې پنجاب اوس هم خکلک د نواز شریف په ملاتړ او په ملګرتیا ولاړ دی البته خبره دا ده چې خبره دا کیږي چې د پاکستان پوز یا کومه استخباراتي ادارې دا د عمران خان په حمایت کې ولاړ دي او ګندې د نواز شریف د ګوند مخالفت کوي که چیرې دغه خبره ټیک وي نو د پنجاب چې کوم تاریخي یو هغه پاتې شوی دی یو رول یې پاتې شوی دی د پنجاب خلک د پاکستان د پوز خلاف نه ځکه چې د پنجاب زیاتره خلک خو د پاکستان په پوز کې دی او پوز دا تاثر په ټول ملک کې ورکوي چې کچرې پوز نه نو دا ملک پم نه پوز یو داسې اداره ده چې د دې په وجه باندې دا ملک آباد دی او دا حقیقت هم دی ځکه چې اختیار ټول د پوز سره دی سویلین حکومت ته خو دغه اختیار ورکوي نه نو دغه چې کوم یو هغه د خلکو دا ګڼل چې ګنې پنجاب راپاسېدلو او د پنجاب خلکو د پاکستان د پوز خلاف پنجاب د دغه لیډر سره چې هغه د پنجابي چغه وهلې ده د سیاست د قوم پرستۍ د سیاست ګنې پنجاب دغه سره ولاړو دا نتیجې چې اوس کومه دي دا هغه شی نه ښایي خو دا دغه انتخابونو دا نتیجې را روانې دي دا به پورشي خبره به د دینه ګران چې شروع کیږي هغه به د دې نتیجو نه پس د حکومت جوړول د حکومت چلول او دغه کچری د نواز شریف ګوند واقعي دا غنی چې د دوی سره پکې درغلی شوې ده د دوی سره زیاتې شوې ده د دوی ووټ چې کم ده هغه پټ کړل شوې ده یا هغه ته دې چې څنګه ویل چې ووټ له عزت ورکا هغه غنی هغه وګڼل چې ووټ له ول عزت ور نه ک نو کده پنجاب خلک د دوی سره بیا سړکونو ته راوځي را پاسیږي دغه به ډېر یو مشکل هغه وي د نوي حکومت لپاره خاص کر که عمران خان دغه حکومت جوړوي ځکه چې عمران خان په تیر حکومت کې د نواز شریف د حکومت ته راغورځولو لپاره هغه ډېر وس وکړو ډېر په اسلام آباد کې چې هغه دې ورته درنا ویلی یا پردت و هغه په میاشتو پورې هغه یې وغځو خو هغه طریقه په هغه طریقه باندې نه شو کولی اخر چې عدالت ته خبره وړلی شو او د عدالت ته لارې هغه نه اهله کړو اوس د عدالت ته لارې هغه جیل ته ولېږل شو. خبره به په دې کې اوس د نواز شریف چې کوم رول دی، د نواز شریف د لور چې کوم رول دی، اب د الیکشن نه پس راښکاره کیږي، دغه به ډیر مهم وي.
زه تاسو نه پوښتنه کوم، خو مونږ خبریالان اخلو بیا پس تاسو لنډه غونډه تجزیه لم دکې چې د خبر پښتونخوا د چې کوم اوسه پورې نتیجه راغلي دي، هغه باندې تاسو تجزیه بهرحال ضروری ده. او ریاض حسین به اخلو، عدنان بیٹنی اخلو، ورسره چې کوم دی ابراهیم شینواری صاحب چې کوم دی هغه اخلو، بیا مدثر شاه هم اخلو. داسې لنډ لنډ یو دوه دوه منټه چې یو ویو راته راکي تر څو پورې چې هغې ملګري کېږي. نو زما پوښتنه داره چې ټرن آؤٹ په حواله سره یا چې ووټ کوم شره ده په هغه کې دا ځل ښځو چې کوم دی اوټونه پول کړي دي، دا مطلب دار چې تاسو استاسو وبوم رابطې دي دغه دغه ته په څه نظر ګوره؟
یو خدای چې الیکشن کمیشن دا ضروری کړی ده د سیاسي ګوندونو لپاره، یو پرسنټیج وته یې خېده چې په هر حلقه کې د خزو دومره یو شرح د ووټ په کار ده، دغه یو ښه فیصله ده، مهمه فیصله ده. او هغې سره شرط بیا دا تړلې دی، که چیرې داسې ونه شي نو د هغې حلقې چې کوم هغه دی انتخابات دي هغه به نه منل کېږي د هغې نتیجې. بله ده چې سیاسي ګوندونو هم اوس د په سیاسي ګوندونو کې چې خصوصا د ښځو کوم هغه دی برخه ده یا ونډه ده، هغه هم ډېره فعاله شوې ده، ورځ تر ورځه فعالېږي. سوشل میډیا په دې کې ډېر لوی کار وکړو، که په دې سوشل میډیا باندې موږ وګورو نو یو خو د مدني ټولنې چې کوم تنظیمونه دي د ښځو لپاره چې کوم خصوصا د ښځو د اختیار د لاندې یا د هغې د نظر د نظر د لاندې چلیدونکي تنظیمونه دي، هغې هم ډېر کار وکړو. بیا که دې ځل وکتل شي نو اسلامي ګوندونه چې کوم دي د مذهب په نوم باندې سیاست کوي، هغې هم ښځو ته یو ځای ورکړی دی. او د دې سره سره د جماعت نه چې کوم به خبرې کېدي کومه جوابه کارېده هغه هم اوس هغه شانتي تیره نه ده، لږه پس شوې ده. نو ښځو ته پکې اوس
مستقبل کې به دا بهرحال یو ښه مثبت اړخ ته ګامونه ورته ویل کېدی شي. ګورو چې څه مستقبل به جوړېږي، خو موږ سره خبریالان ملګري کېږي. ورو ریاض حسین را سره دی، نو ګورو بیرو صاحب بیا په ساتو ته جیه اخلو. ریاض حسین په خیر علي.
السلام علیکم.
په خیر علي. په خیر علي. بیروز خان صاحب موږ سره سټوډیو کې دي او لنډ لنډ براته وایي چې د مردان صورت حال ته اول وایي، بیا غواړو چې د بونیر او د نوخار صورت حال او چار صدقه کو در سره معلومات وینو. هم لنډ لنډ راته وایي چې کومه پارټي روانه ده، مخکې څه صورت حال لري؟
جی د یو څه ماسره چې کوم ریزلټس دی او هغه نیمګړی دی، هغه کومه نه دی چې کوم ریزلټس روان دی او پاره کې چې کوم سرګندګي کوم د کومه پاتې چې نو اکثریت سرګندګي نو لوبي بل تاسو د بنیر په حواله باندې دی، مچې په بنیر کې چې ان ا نه کوم حلقه نه په حواله باندې دا وړاندې د هغه یو خبر کېدل چې دا باندې چې کوم مقابله ده، نو هغه د دوه کسانو چې کوم د پی ټی آی شیرت برخان دی او بل چې کوم دی نو
ریاض حسین زه ډیره بخنه غواړم. خیر دی، مونږ وی کو لندن راته وای چې دا وخه څه صورت حال روان دي، ځکه چې وخه مونږ سره بیا کمیږي، بیا به مونږ نور خبرونه تاوړو، نو نور سترنګر یا نور نمائندگان هم را سره دي. نو کتا سو یو دوه درې منټه کې راته لندن راته وای چې را بونیر کې اوس په قومي سمله اولته چې صوبایي سمله څوک باندې څوک مخ کې روان دي غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه
اږي باندې کې چې په ګورې کې څکما د قومي سبله حلقه د نو پاره کې د کمران خان او د مشرت بر په مسجد د مقابله په اړه کې پی ټی آی او کمران خان چې هغه مخکې روان دي د پاکستان مسلم لیگ نو په وسوا او یو کم نوی اوټر چې دا د زیات کی او د دې سره سره د 2021 او د 22 چې ګورې کې کومه حلقې دي پاره کې د ریاض او پی ټی آی په مسجد مقابله باندې په هغه کې پی ټی آی چې هغه وړاندې او دا شانت 22 کې چې نو عوامي نشل پاتې سردار کې به موږ چې نو هغه اوراق
ریاض حسین بخانه غواړم کامران خان تاسو وی چې مسلم لیگ نواز شریف ډلې سره یې کنه
دا پاکستان مسلم لیگ نو سره تعلق او د دې د جماعت اسلامي سره اتحاد کړی دی
خو دی وخت دا وخت مخکې روان دی ښا نو مردان راته وې مردان کیسه صورت حل لري درې د قومي اسمبلی سیټونو باندې کم کم
جی په مردان په مردان کې کوم صورت حل لري په هغه کې د حیدر خان او عاطف خان په مې کې شو مقابله ونه پاتې حیدر خان چې نو هغه په کوم پوزیشن کې نو هغه په ریپن کې څه وایي چې نو هغه حیدر خان وړاندې روان دی د دې سره کوم د قومي سمته ویشتمه حلقه لا هغه مان د متحده په شان مولانا قاسم چې د دا وړاندې روان دی او په دغه باندې کوم چې یوه شنه حلقه په حال کې
ثوابے نے خبریں گے ثوابے کسی صورت حل خا خا او دنو خار یا چار ستی خوب سنتیجی نہیں رہا لیلہ مخیطہ خا 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 ډیر مننه ریاض حسین ډیر مننه بیرو صاحب بنیر کې چې کوم دی هغه خوچر قومي اسمبلی حلقه باندې داسې چې کوم رپورټونه دي غیر حتمی غیر سرکاري چې کامران خان د مسلم لیگ نواز شریف چې کوم امیدوار دی هغه مخکې روان دی ورسره بیا پکې یو دوه حلقو باندې د پی ټی آی والا یو باندې سردار بابک مخکې ډیر روان دی بیا د مردان کې د عوامي نشل ګوند حیدر خان چې کوم دی هغه پسلګونو کې اوسه پروژه کم دغه پسلګونو کې مخکې دا عاطف خان پی ټی آی وال نه روان دي بیا قاسم چې کوم مولانا قاسم د ایم ایم ای وال په شیرګړ وغیرہ حلقې کې الدغې لګونه کې خدي او بیا د بل حلقې چې کوم د کوم خواجاوتی وال نه یا پی ټی آی او ایم ایم ای دغې ترمنځ مقابله روان لري پته نه لګي خو به هر حال مجموعي توګه باندې دیو چلتا عوام نیشنل ګوند او د تحریک انصاف مقابله سخت روانې ده دغه صورتحال په نوخار او چارسده او ثوابه کې هم دي
نو د ښکاری چې مقابله د عمران خان له ګوند نه یعنی خلکو دا ګڼل شي په دې تیر 15 کال کې دوی څه کارکردګي نه ده کړې او ډیر زیات هغه باندې تورونه باندې ور باندې وو خو خبرداري چې عمران خان هغه خپل هغه ټیمپو وساتل هغه ماته ماتېدو ته پرې نه خو د حالانکه ډیر خبرې ورپسې رالی ډیر د سیزونو چې اخلاقیات هم پکې وو سیاست هم پکې وو د قانوني لارې هم پکې وو مذهب هم مذهبي لارې هم ډیر سیزونه ورپسې خو هغه دغه پروا ونه کړه بیا د دې معنی دا ده چې د ځوان کول وسوم لا د عمران خان د هغه تمرز کې چې عمران خان چې سویل ورته غواړي غوي په دې ملک کې د کرپشن ختموم او کرپشن د دې ملک یو ډیر لوی مسله به وي چې خلک د ځوان کول په دې سویل ارده البته دا به اوس خو د دې سره سره بل یو سیسته دا روایتي چې کوم حلقي وي د سیاسي ګوندونو لکه په پښتونخوا کې قوم پرستان او ورسره بیا پیپلس پارټي مسلم لیگ دا غټي پارټي نه وي اوس پکې عمران خان د قوم پرستو سره په مقابله کې دی یعنی این پی او عمران خان په ډیرو برخو کې د پښتونخوا هغې د یو بل سره څنګ په څنګ روان دي د اسفندیار ولی خان سیټ تر اوسه پورې داسې ښکاري چې هغه پوزیشن کمزورې ښکاریږي تر اوسه پورې دغه شانتي د محمود خان چکزی په اړه باندې چې کوم رپورټونه راغلي دي هغه هم داسې څه یعنی هغه نه ښیي سړي ته چې ګندې دې څه واضح اکثریت کې دی بلکې اندېښنې دا هم دي چې د مولانا فضل الرحمان په سیټ باندې هغه هم د هغه رستو خی په باز
سمر
اوکی
نو ارشد مومند مر سره د ګورو چر مومند جن سه او د باجوړ ک کلن غو نشرته حالت را کی ارشد مومند په خیر اله په خیر غواړو چې لنډ غونې صورتحال لا ته وي تاسو سره څه غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې د مومند او باجوړ ایجنسی شته
نو شروان څخه تر اوسه پورې چې د مومند کومې نتیجې راغلي دي هغه د کوز مومند ایجنسی دي دا شمیرې موږ په خپل کار کړی دي د پنځه سلوي خپل اکسټیشن او شمیرې موږ راټولې کړې دي په پاکستان کې د انصاف شپږ زره یو سل شپږ پنځه سوتونه دي د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دي شپږ زره پنځه سو شپږ زره او دوه پنځه سوتونه دي بلان چې کوم دي آزاد امیدوار دی بلال رحمان د هغه پنځه زره شپږ سو او څوار لسوتونه دي تر اوسه پورې نور سرکاري نتایج چې کوم دي د غلبې په تی علاقې دي هغه په مزه مزه روان دي چې څنګه نتایج راځي موږ هم موږ د غشمار کې شامل وو او تر اوسه پورې دغه نتایج
باجوړ صورتحال نه خبرې باجوړ نه خبر شوی
باجوړ کې بالکل جی باجوړ کې بالکل ګلداد خان چې کوم دي ویل کیږي چې هغه شمیر د وټو شمیر چې کوم دي هغه د ټولو مخکې دی بیا د تکلان نه موږ ګورو
ګلداد څوک دی پی ټی آی سره دی ګلداد د پی ټی آی ری د تحریک انصاف پټه ری
دا د پاکستان تحریک انصاف د بالکل جی شوکت انجینیر شوکت الله سره د دې مقابله و ګلداد خان او داغه چې کوم دی په لید باندې روان دی دا بل هلته پاله باندې کوم باندې چې شابودین خان له داغه پاله باندې نکر معلومات نشته کله چې څه دی حلقه ان 23 وګورو جی نو هغه کی تر اوسه پورې چې کوم شمیره راټول شوې دي په کوم پاکستان تحریک انصاف انورتاج چې کوم امیدوار دی هغه په مخ کې باندې روان دی او هغه پسې بیا افتاب شرپو کوم چې ګڼل کېده چې دغه حلقه تر ډېر وخت پورې هغه ګټي او دغه جن په صوبایي سملې کې او قومي سملې کې هم دغه حلقه ګټي هغه هم په ډېر نمبر ډېر نمبر تر رسیدلې او دغه چې حلقه چې کوم ان 24 یا څه دې رښتما ده هغه باندې ځان دی ورو خان او د پی ټی فضل خان ترمنځ سخت مقابله چې کنده روانه ده هغه اړه باندې لا تر اوسه پورې په ښکاره باندې سوین ګران دي ځکه چې شمیرې
ډېر مننه ارشد محمد صاحب ډېر مننه مونږ هم ګران اوریدونکو دا خبرونه نور همکاران به تاسو سره ډېر زر راځي سټوډیو کې به نصیر کاکړ صاحب او منزه شهید خو د اجازت غستونه وړاندې بیروس صاحب ارشد محمد وایي چې په محمد ایجنسی کې هم د تحریک انصاف او د عوامي نېشنل ګوند سخت مقابله روان دي چې اوسه پور کوم رپورټونه راغلي دوه تقریبا شپږ زره د پاسه وټونه اخلي او ورسره په دریم نمبر باندې هلته هلال الرحمن دی چې کوم بلال الرحمن چې کوم هلته وو مخکې ایم این اے دغه شان په باجوړ کې هم په دوه هلکو باندې خی چیره تحریک انصاف مخکې روان دي چار صده کې هم دی چې حتی چې د افتاب شریفو په حلقه باندې هم داسې رپورټونه را روان چې تحریک انصاف چې کوم دی وټونه اخلي او د اسپندیار ولی په حلقه باندې هم نو تاسو چې کومه خبره کوله چې یاره کنه اوس هم هغه د عمران خان والا غسیز هغه خبره موجود ده
او بل ده چې په دې انتخابونو کې د میډیا تشې سره وګوري د نورو سیاسي ګوندونو په ازادۍ سره نشو کولای کمپین دا ډیر زیات میټر کوي د غینه د خلکو یو خلک ته وانګيري چې په حکومت کې څوک را روان دي حکومت د چا را روان دي نو چې څوک غټون کې خلک د غسر مرګري کوي او بلکې اگر هغه کنه چې کوم کشته ډوبېږي نو خلک ته دانګي نو چې د میډیا د لارې د حکومت بعضي د سي اقداماتو د لارې هغه د تاثیر خلکو ته ورکړل شو هغه پیغام ورکړل شو چې کنه د نور سیاسي ګوندونو چې کوم دي دا ډوبېدین کې کشته دی او وتون کې چې کوم دا ساحل ته چې برسي کېږي یعنی د عمران خان هغه د ندیره لپاره به خیده ټیک ټاک سیستماتیکلی کار شوی دی او د عمران خان کرزمل اشتا
او مستقبل له څه جوړیږي په ایوان کې څنګه چې موږ ته ویو اوریدونکو ډیر مننه کوم اول بیرو صاحب تاسو را سره راغلوي او نصیر کاکړ صاحب او منزه شهید یو ویډیو همکاران به سو شپو کې دلته په سټوډیو کې وی خو د هغې نه وړاندې یو رپورټ در سره د سادیا قاسم شاه په غږ باندې شریکو چې د خزو شرکت په ټاکنو کې سرنګو زه نو شروان کلندر او بیروز خان صاحب د اجازه غواړو را سره اوسه
د پاکستان انتخاباتو کمیشن تر مخه په په صوبه خیبر پختونخوا کې سوشپک شپېته لکنه سیوا خزي ووټرز رېجستره دي. هم دغه شانتي په قبایلی علاقو کې د لس لکنه سیوا خزي ووټرانی رېجستره دي. خو د دینه باوجود دا ځل هم په ډیرو علاقو کې خزو د خپل ووټ حق یا د خپل رای اچولو حق استعمال نه کړلو. د پیښور ضلع اچینی بالا او حاجی بانډه کې هم سداسې صورت حال و او د ووټ اچولو وخت صرف درې ساعته پاتې وو او بیا هم حاجی بانډه کې صرف یو خزی ووټ اچولی وو. دغلته موجود په پولینګ سټیشن کې د الیکشن عملې یو خزی په دې اړه ډیوه نیوز ته صدا وویل.
سره خو 987 چې دی هغه ته اسینشیلی دی خو راغلی فلحال یو فیمیل ده.
د حاجی بانډي یو کونسلر محمد فرحان وویل چې د علاقې ښځې په خپله خوښه ووټ نه اچوي.
زمونږ د حاجی بانډي او د اچ